پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کو. په دې خبری خپرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې دوو امریکایي جنرالانو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړې وطنې په وړاندې خبرداری ورکړې ده. ویلي دي چې که چیرته مخکې د سولې د یوې هوکړې نه امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان نه ووځي، ښایي په دې هېواد کې جګړه زور واخلي. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او جوړجاړی ونیسي او له دې هېواده امریکایي ځواکونه ووځي، افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. حالاً هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستان وباسو، د ده په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه بیان کې چې نن سهار د والي له دفتر څخه خپور شوی راغلی، د محمود جان په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان چې داعش ډلې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکلی و، تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د پوځي عملیاتو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو غړی او درې تنه نور مشکوک کسان هم له وسلو سره نیول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې دریو شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هېوادونو ټیمونو به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لدې وروسته د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شلوریزې لوبې ترسره شي، چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. له کله چې نوموړي د دې هېواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړي، په دې هېواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د آنګ سان سو چی یوه مدافع وکیل فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي به نن په مجازي توګه په محاکمه کې راڅرګنده شي. پر آنګ سان سو چی په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایروس له امله له لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هیواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلی دی. کریستن بریګنر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د سیاسي بندیانو د ملاتړ ټولنې څارونکي ډلې ویلي چې 22 مظاهرچیان په هلنګ تاریار کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې په یانګون کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه ښودل شوی. همداراز دولتي تلویزیون ویلي چې د اخوډه پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوي دي. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی دی وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین یې د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. تېره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دغه واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دو امریکایي جنرالانو خبرداري ورکړې چې افغانستان نه ټول بهرني ځواکونه ووزي حالات به د اندېښنې وړ شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه وي، د مهارولو د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ لار اوربند او د سولې خبرې دي.
په دوها کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي.
دا د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ دی چې څرګندونې به یې وروسته په یو رپورټ کې در واورو. له دې مو هم خبرو چې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کوي. په کونړ کې به دا واورئ چې دغلته مامورینو ته په تنخواګانو کې وړې یا ماتې افغانۍ ورکول کیږي، خو دوکانداران یې ترې نه اخلي. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به دا راواخلو چې ټاکل شوې ده له واکه د برما پرزول شوې مشره آنګ سان سوچی نن یوې محکمې کې څرګنده شي. دا د ازادۍ راډیو ده. په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ څو چارواکو له افغانستان څخه د دې هیواد د سرتیرو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې د حالاتو په اړه د اندېښنې وړ اټکل کړی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه وي، د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ لار اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال مک مکنزي ویل دي د دوه هیله هوکړې سره سم له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو وتل به لا زیاتې ګډوډې ته په دې هیواد کې لاره هواره کړي او جګړه به زور واخلي. له کابل څخه زما همکار را سره وصل دی، نور تفصیل له تاسو اورو، مهرباني.
د امریکا د پوز مرکزی قومندانې قومندان جنرال مک مکنزي تیر ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوه مرکه کې ویلي که امریکایي ځواکونه د ټرمپ له لورې د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه ووزي، جګړه به زیاته شي. جنرال کنزي ویلي د مې میاشتې سره سم که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، طالبان به په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبره افغان حکومت به په خپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یوه سخته جګړه کې ښکېل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دغو څرګندونو په ځواب کې وایي د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جنرال مکنزی همدارز ویلی د امریکایي ځواکونو وطن کولای شي لوی خارونه کې د طالبانو غوښونه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد پوخانی استاد کریس الکساندر له انډیا ټوډی سره په امریکا کې ویلي چې طالبان د زور له لارې ځای ته نشي رسیدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. هغه د پېښور په پاکستانی پریس کلب کې یو غونډه د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې لسنوي سره مخ شي، طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي خبرو لارې د سولې خبرې لستون سره مخ شي، افغانان به یو ځل بیا د نظامي لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره راودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بخنه سره، د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خپل سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري، نه دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاسوهنه وکړي. دا څرګندونه داسې مهال چې تیر ورځ د امریکا د مرکزی پوځ قومندان جنرال مکینزی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې لیدلې. د جمهور ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې دواړو خواوو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي.
و موردل چې په داسې حال کې چې دوه امریکایي جنرالانو د افغانستان د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د حالاتو د خرابۍ او د جګړې د زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړزادې رډیو ته ویلي دي چې د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو د افغانانو جنگ روان دی او که بهرنیان وي که نه وي د سولې او اوربند اړتیا ده. بلخوا په وروستیو کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان وی چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپلو زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخې مرستيال مشري پاتريشا ګاسمن ازادي رادیو ته ویل طالبان لا هم ګڼ پټ زندانونه لري. سالي محمد سالي د موضوع تفصيل دروړي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ یو چارواکي وسلوال طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستيال مشر پاتريشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالې یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
مشر د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکې کړي چې په دغه پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بوز سوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګ ولو توران وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یو برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یو بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشټوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبره زبو کلک کړه دوه موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او داسې زندانونه نه لرو چې څنګه څوک ورته زندانونه کې ټول کړه وړ د شرایط برابر کیږي او د محاکم له پریکړې وروسته څوک زندان ته لګیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقيف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له شپږ سوه شپږ پنځوسو بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په درې شپېته زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه دېرش اشاریه درې سلنه ښوول سوې چې د 2018 او 2013 میلادي کلونو پرتله ډیر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړه مشپه هم د کابل په پلوچرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی، لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی.
د ازادي راډیو د دې رپورټ له خبرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندړ په رسنیو ته پاستولی یو پیغام کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د دې چارواکي اندېښنې تایید کړې دي او ویلي دي وسلوال طالبان په خپلو زندانونو کې د بندیانو د ساتلو او د هغوی سره د اصولو سرسم چلند امکانات هم نه لري او ادعا یې کړې ده چې په زیاتو برخو کې زندانیان شکنجه شوي، په لوږه ساتل شوي او هسې پاملرنه ورته نه ده شوې چې د زندانیانو حقونه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي.
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 2129 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا د آزادي رادیو ده. دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې موږ نن 25 کې بحث لرو. افغان حکومت د مسکاو او ترکیه غونډو ته خپل پلاوی استوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبه پورس په کابل کې امنیتی چارواکو ګډې خبري غونډې ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې مسکاو او استنبول ناستو کې ګډون وکړي. دا دې ونې په بحث کې چې د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یعنی له 1 بجې وروسته خبريږي او بخیل دولس نیمو بجو د افغانستان په وخت وروسته خبريږي په همدې موضوع باندې له ملمنو سره بحث شوه. اوس څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکل په افغانستان کې نږدې 200 میټریک ټنه شات تولید شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادي رادیو ته وویل چې د رسمي شمیرو له مخې له 100 کلونو راهیسې په تخار، بدخشان، بلخ، بامیان، هرات، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د شاتو تولید له 150 تر 170 پورته شوی. په وروستیو کلونو کې په یو شمیر نورو هیوادونو لکه عربي متحده اماراتو، دوبۍ او هند کې جوړ شویو نندارتونونو کې لومړي ځل د افغانستان شات نندارې ته وړاندې شوې چې تود هرکلی شوی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مچیو صنعت ودې او د افغانستان شاتو ته بازار موندنه د دغه هیواد له لومړیتوبونو څخه دي. افغانستان او اوکراین د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې په برخو کې په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی اوکراین هیواد ته سفر کړی او د دغه د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې له وزیر پترشکو هور سره کتلی او د سوداګرۍ پراختیا، اقتصادي همکاریو او کرنې پراختیا په اړه ژمنې ترلاسه کړې دي. ښاغلی احمدي وویل چې اوکراین د ورېښمو لارې د نخلولو سره هم خپله خوښي ښودلې ده. ښاغلی غوریانی له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ د زیاتوالي ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې ډېر فرصتونه شته او اوکراینی پانګوال کولی شي چې په ډېرو برخو کې پانګونې وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 0.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 0.5 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 0.55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 0.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.6 افغانۍ.
دا د ازادي راډیو د اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو په زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کولای شئ چې زموږ ریپورټونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. او اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ځو. نن په برما کې له واکه پرځول شوي سیاسي مشره آنګ سان سوچی یوې محکمې کې راڅرګندېږي. دا محکمه یوه ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې پرون د کوداتا ضد مظاهره چیانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورټ تفصیل پرې له اسدالله لودین ناورو.
پرون د مارچ پر 14مه لږ تر لږه 8 هغه اعتراض کوونکي د برما د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول چې د کودتا پر ضد لارو سړکونو ته راوتلي وو او د آنګ سان سوچی د خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. امنیتي ځواکونو دغلته پر ډیموکراسي پلوه مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې د سیاسي بندیانو د مرستندویه ټولنې AAPP په وینا 22 یې په هلینګ تریار ښار کې ووژل. د نورو راپورونو له مخې په بل ښار یانګون کې 3 تنه وژل شوي دي. په میانمار یا پخوانۍ برما کې خلک د تېرې فبروري میاشتې د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته هره ورځ سړکونو ته راوځي، سره له دې چې د حاکم پوځي نظام لخوا پرې فضا تنګه او هڅه کوي چې د دوی مخالفت شنډ کړي. دغلته نن د مارچ په 15مه د لا لویو مظاهرو او اعتراضونو تابع نیول شوې ده. د پرونی تاوتریخوالي پر مهال په یانګون ښار کې د چین یو شمېر فابریکو ته هم اور واچول شو. دا کار د بیجینګ پر ضد ښکاره عمل بلل کیږي او مظاهره کوونکي داسې انګیري چې چین برما کې د پوځي کودتا پلوی دی. په برما کې د چین سفارت په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او د دې کار د غندنې تر څنګ له پولیسو غوښتنه کړې چې د چینایانو د سوداګرۍ خوندیتوب تضمین کړي. د برما دولتي رسنیو راپور ورکړی چې تر پرونی تاوتریخوالي وروسته د هلینګ تریار ښارګوټي او څنګلوري شوپیتا ښارګوټي کنټرول پاوز په خپل لاس کې اخیستی. د یانګون په محکمه کې د آنګ سان سوچی استماعیا نن پیلېږي. دا خبره د هغې وکیل فرانس پریس خبری آژانس ته کړې ده. د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی باندې تور دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي تګلاره یې نقص کړې، د ارتباطاتو له قانونه یې سرغړونه کړې او عام خلک یې له نارامیو سره مخ کړي دي. پوځي چارواکو دغه راز سوچی تورنه کړې چې په غیر قانوني ډول یې د $600 نقد پیسې او یوه زیاته اندازه سره زر اخیستي دي. د سوچی مدافع وکیل بیا دا تورونه رد کړي او بے بنسټه یې بللې دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. په کونړ کې هغه مامورین چې په تنخواګانو او معاشونو کې ورته وړې یا ماتې افغانۍ ورکول کیږي شکایت کوي چې دوکانداران ترې وړې افغانۍ لکه یوه ګونه، دوه ګونې، پنځه ګونې نه اخلي. کله چې له دوکانداران نه وپوښتل شي چې ولې نه اخلي، هغوی وایي چې افغانستان بانک ترې وړې افغانۍ نه اخلي، خو چارواکي بیا دا نه مني. له کونړ نه پرې نور تفصیل اورو.
شاپور شینوارې د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاښې کنډو کې سرتېری دی. هغه پر ډیورند کرخه د پولیسو په پرته پوسته کې دنده لري. د پولیسو دې سرتېری راته یو موټی افغانۍ سکې وښودې چې نه پوهېږي څه پرې وکړي. لاسی کراچی چلون کې او غریب کار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولی شوې دي. سید ولی په اسداباد کې د چایو سماوار لري. دکانداران به وای له تیرو دوو کالو یې وړو افغانیو باندې راکړه ورکړه کوله او کومه ستونزه پکې نه وه، خو دا دوه میاشتې کېږي چې له دوی یې هم بانک نه اخلي، نو ځکه یې دکاندارانو هم اخیستل بند کړي دي. عبدالخالق اسدآباد کی دکان لري.
افغانو رواج ډېر خو موږ ته خوشحاله وو چې اوس دغه شوي دي او دا یو ګون او دا دغه چین چې څوک نه اخلي بانک یې هم نه اخلي سرافان یې هم نه اخلي او موږ نه څوک نه اخلي موږ دلته بسته دغه هم دچې بوتل هم دچې وي او سره څه پاتې دي.
دوی وایي په کونړ کې د پاکستاني روپیو پر ځای افغانۍ په ښه ډول دود شوي، خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي، ځکه چې ډېر زیان یې عادي غریبکارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي، خو یو شمیر هټۍ والې د شخصي ګټو په خاطر د رایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا دې لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د هغه یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي، او که چېرته منظم دوکانداران یې واخلي مخترې واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي. خاص کر زه ورکم او هلته بیرته صاحب شراب را واخلي شراب بیرته ما ته را وړي، کوم مقصد د پاره چې هغه مقصد حاصل نه شو د مشکل ټول دوکاندار جوړ کړی دی.
د کونړ والی وایي چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
منګ شاروالی ته هدایت کړل چې نرخونه هم کنټرول کړي، ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او د دې چلخ لاندې راوړي، په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده، هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي.
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کوله، خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي. عام افغانان خوښ دي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي، خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کېدونکې ستونزې په وخت هوارې کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکۍ وده کوي او نن سبا د ډیرو خلکو په خوله دی. د دې نوې ټولنیز شبکې د کار د څرنګوالي او له موجوده خواله رسنیو سره د توپیر په اړه له عصمت ساروان تفصیل اورو.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو غږونه یو بل ته رسول کیږي. دا ټولنیزه شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې نه تنو په ګډه جوړه کړې او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره یې په څه کم یو کال کې ارزښت تر یو میلیارد ډالر اوښتی دی. کلب هاوس چې درې میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې شپږ لکه کاروونکي یا غړي لرل، اوس اووه میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدی نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څه هم کلب هاوس د هغو کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولی یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه دی، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یوه بله نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمېر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړئ او اکاونټ جوړ کړئ، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو ور وبولي. کله چې تاسو غړي شوئ د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوئ. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوئ په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرانس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غوږ وي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي خونه هم بندیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان اوس هم 12:30 بجې شوې. یو ار بیا په موخه د افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سرټکو ته ل نوریاس نوري اورو.